السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زیم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو له لارې مو 2 ساعته موسیقي خبرونه اوریده. خو اوس وخت د خبرونو او راپورونو رسیدلی دی. په دې خبري پروګرام کې مهم راپور دی چې د افغانستان ولسي جرګې اکثرو غړیو په لندن کې د ولسمشر غنی په وړاندې د غیر مسؤوله کسانو مدني ضد اعتراض په کلکه وغانده. دا هماري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د شفق په نوم په پیل شوي پوځي عملیاتو کې بریالیتوب ترلاسه کړی او په 2 سلویښتو بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه خونسا کړي دي. نور راپورونه هم درته خبرو. د پروګرام په 2مه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه مه هېروئ. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه. رحمت الله افغان وایي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر په لندن کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې له ګډون وروسته نن بیرته هیواد ته راستون شو. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله به سبا د چین د صدر اعظم په رسمي بلنه بیجنګ ته سفر وکړي. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو د 2 قوماندانانو په ګډون 9 وسلوال مخالفان وژلي او 2 نور ټپیان کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر په لندن کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې له ګډون وروسته نن بیرته هیواد ته راستون سو. له ار څخه په خبره سوي اعلان کې راغلی چې ښاغلی غنی له فساد سره د مبارزې د سرنګوالي سربیره دغه هیواد د دفاع له وزیر مایکل فولن سره د سیمې او د افغانستان د امنیت په اړه هم خبرې کړې. افغان ولسمشر د برتانیا له دفاع وزیر سره د پوځي همکاریو په ځانګړې توګه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ظرفیتونو په لوړولو او محاربوي امکاناتو په زیاتوالي هم خبرې کړې. ولسمشر غنی د فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره 2 ورځې وړاندې برتانیا ته تللی و. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله به سبا د چین د صدر اعظم په رسمي بلنه بیجنګ ته سفر وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به په دې 3 ورځني سفر کې د چین له صدر اعظم ولسمشر او دغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره په بیلابېلو 2 اړخیزو مسایلو خبرې وکړي.
ملاقاتونه
چې له چینایي چارواکو سره به یې ولرو په هغو مسایلو به خبرې وشي چې دواړو هیوادونو ته اهمیت ولري. سوله او ثبات د افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. نو طبیعي ده چې په دغو ملاقاتونو کې به هم په دې اړه خبرې وشي.
ښاغلی فیصل زیاته کړه چې د دواړو لورو بحثونه به په امنیتي، سیاسي او اقتصادي مسایلو متمرکز وي. اجرایی ریاست وایي چې له ښاغلي عبدالله سره به په دغه سفر کې د کابینې له غړیو سربیره یو شمېر افغان سوداګر هم ملتیا وکړي. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو د 2 قوماندانانو په ګډون 9 وسلوال مخالفان وژل سوي او 2 نور ټپیان دي. د بغلان امنیه قوماندان محمد ایواز نظري نن په یو خبري غونډه کې وویل دغه وسلوالو تمر ژوبله په مرکزي بغلان ولسوالۍ او د مرکز اړوند سرخ کوتل په سیمه کې هغه مهال واوخته چې په امنیتي پوستو یې حمله وکړې. ښاغلی نظري زیاتوي چې په جګړه کې 2 افغان سرتېري هم ټپیان شوي دي او د سرخ کوتل په سیمه کې 2 امنیتي پوستې وسلوالو ته پرېښي. وسلوالو طالبان نو بیا دا کړی ده چې د ملي اردو دوه مرکزونه یې نیولې دي او سرتیرو ته درنه مرجوب لاړولې. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واوري.
حزب الله ډلې په سوریه کې سخت ریزي وسلول د خپل یو وتلي قومندان په وژنه تورن کړل. د لبنان د غشیه سخت ریزي ډلې اعلان وکړ چې مصطفی بدرالدین پرون د سوریې د پلازمینه دمشق هوایي ډګر ته نږدې وژل سوی دی. دغه ډلې نن په یو اعلامیه کې وویل چې د دوی تحقیقاتو څرګنده کړه چې بدرالدین د دوی په استعلاح د تکفیري ډلو د توپونو په ډزو وژل سوی. حزب الله ډله د داعش او القاعده په څیر د سنیانو وسلولو سخت ریزو ډلو ته دغه استعلاح کاروي. په بیروت کې المیادین ټلویزیون چې له حزب الله سره نږدې اړیکې لري په لومړی کې ویلي و چې بدرالدین د اسرائیل په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د مصطفی بدرالدین وژنه حزب الله ډلې ته له 2008 میلادي کال راوروسته لویه ضربه ګڼل کیږي. په هغه کال د دې ډلې د پوځي څنګه مشر اوماد مغنیا په دمشق کې په یو بمی حمله کې وژل سو. په قرغیزستان کې امنیتي ادارې وایي چې د یو پخواني وزیر په ګډون 3 سیاستوال د کودتا په تور نیولې دي. د قرغیزستان د امنیت ادارې ویان په بشکیک کې د فرانسې خبري اجانس ته وویل چې دا 3 تنه د 5 شنبې په ورځ نیول سوي او دوی غوښتل چې واک ته ځانونه ورسوي او امنیتي وضعیت په هیواد کې ګډوډ کړي. په نیول سوو کسانو کې د خلکو د پارلماني تحریک ډلې مشر بیک بولا تالګار بیکوف چې پخوا د کرنې وزیر و، پخواني قاضي مارات سلطانوف او تورابای کولوبایوف شامل دي چې یو وخت یې ځان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید کړی وو. دې ډلې غوښتل چې روان میاشت په بشکی کې لاریون وکړي او له ولسمشر الماس بیگ الاتمبایف څخه وغواړي چې د مې تر ولسمې مخکې له واک څخه لاس واخلي. د اپوزیسیون درې نور غړي چې په مارچ کې د کودتا په تور نیول سوي وو لا نه دي محاکمه سوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ته وویل د امریکا متحده ایالات په د اداري فساد پر ضد د اصلاحاتو لپاره اوکراین ته د دریم مشروط پور ورکولو چارې چټکې کړي. امریکا په نومبر میاشت کې اوکراین ته د $1 میلیارد په ارزښت د مشروط پور ورکولو ژمنه کړې وه. د دغه پور لپاره یې دا شرط ایښی چې اوکراین په اقتصادي برخه کې اصلاحات راولي او د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. سپین ماڼۍ پرون وویل چې جو بایدن په ټلیفون د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره خبرې وکړې او د اوکراین لپاره د نیوی څرنوال له ټاکل کېدو سره د نورو اړتیاوړ اصلاحاتو د راوصلو په برخه کې د دې لومړی ګام هرکلی وکړ. په اوکراین کې وکیلانو وړم ورځ د ولسمشر پروشینکو نږدې متحد یوری لیتسنکو د لوی څرنوال په توګه وټاکه. بایدن دغه ورځ د اوکراین له نوي صدر اعظم ولادیمیر ګرویسمن سره هم خبرې وکړې. ګرویسمن د پیسو له نړیوال صندوق سره د تعهداتو په عملي کولو سره د اصلاحاتو د ګړندې کولو ژمنه کړې ده. د پیسو نړیوال صندوق په وروستیو کې داسې اشاره ورکړي چې شاید ډېر ژر اوکراین ته د $1.5 میلیارد په ارزښت د پور هغه پروګرام چې په کیف کې د سیاسي بحران پر مهال ځنډیدلی و بیرته پیل کړي. په سپین ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 5 هیوادونو له مشرانو سره برک اوباما د روسیې پر زیاتېدونکو پوځي تحرکاتو خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر د ډنمارک، آیسلند، فنلند، سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې پر ورځ تر غونډې وروسته یوه کانفرنس ته وویل.
We agreed on the need to continue to support
موږ موافقه وکړه چې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړو. پر روسي لګیدلې بندیزونو تر هغه ساتو چې یو پریکړلی کرامنسته کوو. دا موضوع د مینسک په تړونونو کې روښانه شوی او په کار دی چې دغه موافقه بشپړې عملی سي. دغه شپږو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د بالتیک سمندر په سیمه کې د روسي تیر کوونکو هلو ځلو ته اندېښنه څرګنده کړه او اټکل کېږي چې د یوروویژن د سندرو په نهایي یا وروستۍ سیالۍ کې چې نن شپه د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې کېږي سږ کال روسیا ګټونکې سي. د روسیې سرګی لازاروف په خپل هیواد کې د پاپ مشهور سندرغاړی دی. شایي چې ته یوازنۍ یې یا یو آر د اونلی ون سندرې یې ګټونکې اعلان سي. په دې سیالۍ کې اوکراین او استرالیا هم تر نورو مخکې دي. د یوروویژن د 80 کلنۍ پر مهال به نن شپه 26 سندرغاړي د بریا په هیله خپلې سندرې وایي.
له صالح محمد صالح مننه چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وپاړه هم کتلی شئ. ولسی جرګې په لندن کې د ولسمشر غنی په وړاندې د غیر مسؤوله کسانو اعتراض په کلکه غندلی دی. دفاع وزارت وایي د شفق په نوم په پوځي عملیاتو کې ګڼې لاسته راوړنې کړي دي.
په کندوز، فاریاب، بدخشان، اورزګان او ننګرهار کې د مونږ عملیات په ډیر شدت او کامیابی سره روان دي.
د هماره چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د علوم اکاډمۍ سره د هیواد د ملي ژبو د لامیاري کېدو لپاره هوکړه لیک لاسلیک کړ. د پروګرام په دویمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه هم درته خبرېږي. د افغانستان ولسی جرګه په لندن کې د ولسمشر غنی په وړاندې د غیر مسؤولو کسانو مدني ضد اعتراض په کلکه غندي او وایي چې دغو کسانو ته باید نړیوالو معیارونو له مخې سزا ورکړل شي. ولسی جرګې په دې اړه د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په همدې ټکو یوه اعلامیه خپره کړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان دا د پردیو لمسونه او د بیان له ازادۍ څخه ناسمه استفاده ګڼي. ولسمشر غنی د تېرې پنجشنبې په ورځ د برټانیا په یوه انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د یو شمېر افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ شو چې بیا وروسته د همدغو کسانو او د ولسمشر د امنیتي ساتونکو ترمنځ خبره تر خوده به ورسیده. اجمل تورمان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان ولسی جرګې په نړیوالو معیارونو سره هغو کسانو ته د سزا ورکونې غوښتنه وکړه کوم چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په لندن کې د ولسمشر غنی په وړاندې ناوړه الفاظ وکارول. ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه چې دغه کسان پکې غیر منطقي او غیر مدني اعتراض کوونکي ښودل شوي ول. په دغه اعلامیه کې چې د موضوع په اړوند د ولسی جرګې د رئیس په لارښوونه د جوړې شوې بیړنۍ کمیټې یو غړي سالم محمد سلجوقي ولوست راغلي چې
ولسی جرګه د ولسمشر په وړاندې هغه غیر منطقي چلند او غیر مدني اعتراض چې د یو شمېر ناپوه او بې مسؤلیته کسانو لخوا وشو په کلکه غندي او له دولت نه غواړي چې هغه استخباراتي او احتجاج غوښتونکي غیر مدني نړیوالې کړې هم پرې نږدي چې د یو مقام په ترلاسه کولو سره زموږ ملي وحدت اغېزمن کړي. دغه کسان باید د نړیوالو معیارونو له مخې مجازات شي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغانان دا د پردیو لمسون او د بیان له ازادۍ څخه ناسمه استفاده ګڼي. د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجي سید داود د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا د هغو کسانو کار وګڼه چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د ایران او پاکستان لخوا روزل شوي دي. ښاغلی داود وایي چې په دغه کنفرانس کې ولسمشر غني افغانستان سره د پاکستان د تیرو 3-4 لسیزو پر نادودو خبرې کولې چې له ورته یو عمل سره مخ شو.
ولسمشر د لومړي ځل لپاره هغه واقعیتونه چې پاکستان په تیرو 30-40 کلونو کې د افغانستان سره څه نادودي کړي دي په دې رڼا اچوله. زه فکر کوم چې یو شمېر کسان په افغانستان کې په دې 15 کلونو کې د ایران او د پاکستان د خوانه روزل شوي دي. کله چې دوی پوه شي چې یو موضوع د ملي ګټو په محور څرخي د هغې په وړاندې باندې نورې بانې لټوي.
ښاغلی داود په دې برخه کې په لندن کې د افغانستان سفارت هم پړګڼي وایي چې تر دغه کنفرانس د مخه یوه مظاهره هم شوې وه او باید د وضعیت د کنټرول تر څنګ په دې اړه ولسمشر په مکمل ډول په جریان کې شوی وای. ولسمشر محمد اشرف غنی له تاجکستان څخه د لندن په لور تر سفر وروسته د پنجشنبې په ورځ د لندن په یو انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال د یو شمېر ازارتوکم افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ شو چې ویل کېږي د دغو انتقادونو پر مهال د کلام عفت هم ونه ساتل شو. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزې رسنۍ فیسبوک کې خپرې شوي لیدل کېږي چې وروسته بیا د یادو کسانو او د ولسمشر د امنیتي ساتونکو ترمنځ خبره ان تر اخوډب پورې رسیږي. د سیاسي چارو کارپوه سخی محمدي وایي دا د بیان د ازادۍ څخه ناسم تعبیر دی او په کار ده چې له دغه اصل څخه په استفادې چا ته سپکاوی ونه شي.
د بیان ازادي او منل شوی نړیوال اصل دی، خو د یو لړ اصول او ارزښتونو په چوکاټ کې باید قاعده مند شي. یعنی موږ د بیان له ازادۍ څخه په استفادې چاته د سپکاوي حق نه لرو.
خو ښاغلی محمدي بیا د اعتراض کوونکو پر وړاندې د ولسمشر د امنیتي ساتونکو دریس هم انتقادوي وایي چې په کار و د فزیکي عکس العمل پر ځای په نورو لارو فکر شوی و. ویل کېږي چې د دغو جریانونو اصلي لامل د توتاب د برېښنا پروژه ده چې د ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا انتقالوي. تر اوسه د جمهوري ریاست چارواکو په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. په دې وروستیو کې لانجې پر دې دي چې یوه ډله خلک غواړي د برېښنا دغه مزي د سالنګ له لارې وغځول شي، خو بله ډله بیا وایي چې نه، دا مزي دې پر بامیان تیر شي. حکومت یې د تخنیکي دلایلو له مخې اسانه لار د سالنګ لار ګڼلې ده، خو ولسمشر غني ویلي چې له آسیایي بانک سره خبرې کړي او د بامیان ولایت د خلکو د اړتیا وړ برېښنا د برابرولو لپاره جدي اراده لري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس به هم مرشو د افغانستان د دفاع وزارت د مرستیال ویان څرګندونه ته د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو لخوا د شفق په نوم عملیات په بریالیتوب سره روان دي. د دفاع وزارت مرستیال جنرال محمد راتمنیش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه د هیواد په 2 بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه خونسا کړي دي. ښاغلی راتمنیش زیاته کړه افغان امنیتي ځواکونو د شفق عملیاتو له لارې د طالبانو عمري عملیات له ناکامۍ سره مخامخ کړي. مرزی احمد زی له ښاغلي راتمنیش سره مرکه کړې او په سر کې د شفق عملیاتو د لاسته راوړنو په اړه پوښتنه کړې.
دا نن 19 عملیات په دیار لس ولایتونو کې د شفق تر چوکات لاندې په افغانستان کې روانه دي او موږ ډیر ښه لاسته راوړنې لرو. مثلا په هلمند کې د طالبانو 2 د زکړې مرکز او یو زندان په ننګرهار کې د داعش رادیو او تعلیم تربیه مرکزونه او همدارنګه په نورو ځایونو کې مثلا په کندوز، فاریاب، بدخشان، اورزګان او ننګرهار کې د مونږ عملیات په ډیر شدت او کامیابی سره روان دي. تاسو خبر یاست چې په کندوز، بغلان، بدخشان، فاریاب او کونړ کې مونږ وتوانیدو چې د دشمنانو پر پټنځایونو کې ډیر ښه گزارونه ورکړو. همدارنګه د علی حیدر په نامه د یوسف رضا ګیلانی زوی آزاد کول هم د هغه اپراسیونونو له جمله څخه ده چې د شفق عملیاتو تر عنوان لاندې مخته تللی.
راتمنه شی بو بخی د شفق په نامه عملیات چې پیل شوی دي، په دو کې مخالفینو ته څومره مرګ ژوبل تر اوسه پورې په کومو سیمو کې اوښتی ده؟
په سلها و نفر ده دشمنانو په فاریاب کې، په کندوز، هلمند، کونر او نورستان او همدارنګه په ننګرهار کې د منځه تللی او همدارنګه د دوی په لسها و پتنځایونه د منځه تللی دی او اوس هم د مونږ عملیات په ډیر بریالی توب او شدت باندې روانه دی.
راتمنی صاحب ویل کېږي چې ځینې وخت مخالفین د دې کورنۍ څخه، فامیلینو څخه، د کورونو څخه استفاده کوي، د عامو خلکو څخه. تخه کله چې افغان ځواکونه غزاینو کې د مخالفینو په ضد په مختلفو ولایتو کې عملیات کوي، د ملکی کسانو ژوند څومره مسوند ده؟
دا د مونږ اهمه موضوع ده، یعنی ډیر مهمه ده چې مونږ د افغانستان د خلکو، د ملکی خلکو ژوند وساتو او د دوی ژوند خوندي وساتل شي. نو د مونږ عملیات په همدې هدف باندې په ډیر احتیاط باندې روانه ده او مونږ احتیاط کوو چې د خلکو ژوند خوندي وساتل شي. او خوشبختانه چې د مونږ د عملیاتو په لار کې د ملکی خلکو ژوند
تاسو واوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند ویل د شفق په نوم په پوځي عملیاتو کې افغان پوځیانو ګڼې لاسته راوړنې کړې دي. په کندوز، ننګرهار، هلمند، بدخشان، کندهار او ځینو نورو سیمو کې بیلابیل عملیات ترسره کړي دي چې وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو تر څنګ له هغوی نه د هغوی فعالیتونه په 240 بیلابیلو سیمو کې خنثی کړي دي او هغوی نه دي پریښي چې د ډیرو او چې ډیر پرمختګ وکړي. ښاغلی رادمنش همداراز وویل چې دغه عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو مهم عملیاتونه هم له ناکامۍ سره مخ کړي دي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونه کی
د آزادی رادیو خبرونه په آزادی رادیو ټکه اورګ ویب پاڼه هم اوریدل شي. همدارنګه facebook.com/azadiradio د آزادی رادیو د پښتو فیسبوک پاڼه آدرس ته تازه خبرونه، راپورونه او د هغو راپورونو ویډیوګانو لینکونه په دغه ویب پاڼه، په دغه فیسبوک پاڼه کتل شي چې د آزادی رادیو په اصلي ویب پاڼه کې خبريږي. اوس مهم ورشو د اطلاعات او فرهنګ وزارت راپورت ده. افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د علومو اکاډمۍ سره د هیواد د ملي ژبو د لامیاري کېدو لپاره هوکړه لیک لاسلیک کړ. د اطلاعات او کلتور وزیر د شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هڅه کوي د ملي ژبو د غنامندۍ ترڅنګ د ژبو د ساتنې په برخه کې هم جدي ګامونه پورته کړي. په همدې حال کې د علومو اکاډمۍ مسؤلین وایي د شوې هوکړې پر اساس به د دری او پښتو ژبې د لیک دود په برخه کې جدي هڅې وکړي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې اوري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي پښتو او دری ژبې د بهرنیو ژبو تر فرهنګي اغیز لاندې دي، خو دوی د علومو د اکاډمۍ په همغږۍ هڅه کوي د دغه اغیز مخه ونیسي. عبدالباری جهانی په همدې برخه کې د شنبې په ورځ د علومو اکاډمۍ سره د هوکړه لیک تر لاسلیک وروسته وویل چې د علومو اکاډمۍ د علمي، سیاسي او فرهنګي موضوعاتو د نشر مسؤلیت لري او دغه اکاډمۍ باید په دې برخه کې خپل رول ولوبوي.
د پښتو ژبې د معیاري کولو یا مثلا د دري ژبې د معیاري کولو، خصوصا بیا پر دري او پښتو ژبه باندې د خارجي يرغل د مخنیوي لپاره دواړه هم د اکاډمۍ علوم موسسه هم د اطلاعات فرهنګ وزارت په دې برخه کې به کوشش کوي، په دې برخه کې به همکاري سره کوي.
ژبه د افهام او تفهیم یو له تر ټولو مهمه وسیله ده چې د وخت په تیریدو غنی کېدو ته ضرورت لري. د افغانستان خلک کابو په ډیر شو ژبو خبرې کوي، خو د خلکو ترمنځ مروج ژبې پښتو او دری دي. په وروستیو کې خلکو له دې کبله پر ځینو رسنیو انتقاد کړی چې ګواکې د پښتو او دری ژبې معیاري بڼه نه کاروي او تر ډیره د نورو ژبو له لغتونو استفاده کوي. په همدې حال کې د افغانستان د علومو اکاډمي وایي چې دوی د پښتو او دری ژبو د لیکدود لپاره بیلابیل قاموسونه جوړ کړي او دغه قاموسونه به ژر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري نشر شي. د دغه اکاډمۍ رئیس سوریا پوپل وایي چې د آریانا په نوم دغه علمي قاموس له بشپړېدو وروسته به چاپي بڼه خپور شي او خلک کولی شي په انټرنیټ هم ترلاسه کړي. نوموړي وایي
اکاډمي علوم افغانستان پلان دارد که بالای شي
د افغانستان د علوم اکاډمۍ پلان لري د پښتو او دری ژبو د واحد لیک پر رامنځته کولو کار وکړي. د آریانا دایرة المعارف دوم پړاو هم بشپړ شوی، دا دی چې دغه کتاب په آنلاین برخه کې هم کار وشي،
آنلاین کار وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنتونونو یو شمېر استادان وایي که څه هم دغه قدم وروسته اخیستل شوی، خو بیا هم د ژبو د پرمختګ لپاره ګټور تمامېدای شي. د کندز د ژبو ادبیاتو د پوهنځي استاد عبدالمجید وایي دا هڅې به وخت ونیسي، خو که جدي پام ورته ونیشي د وخت په تیریدو سره د افغانستان ملي او رسمي ژبو له بهرنیو ژبو لا ډېرې متاثره کېدای شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږیست چې په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه همدارس په ازادي رادیو ټکی اورګ ویبپاڼه هم کتلای شئ. همدارس تاسو کولی شئ ازادي رادیو په ټویټر هم تعقیب کړئ، فیسبوک پاڼه هم لرو. په دغه ټولو ځایونو کې د ازادي رادیو د خبرونو راپورونو وروستي لینکونه او تازه خبرونه لویږي. اوس به هم ورشو د کابل د نن چاپ مطبوعاتو کتنې ته چې اسدالله الودین لوستې دي. البته ډېری موضوعات په اداري فساد او د کاسا زر پروژې په پرانیستې باندې په نننیو ورځپاڼو کې لیکل شوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په لندن کې له فساد سره د مبارزې په اړه کنفرانس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی وینا او د کاسا زر پروژې د کار پیل ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ ورځپاڼه یو تحلیلي مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې اداري فساد په افغانستان کې په یوې ناعلاجه ناروغۍ بدل شوی دی. په مطلب کې راغلی چې اداري فساد ټولنیزې او اقتصادي ستونزې زیږوي او همدې پدیدې په افغانستان کې پراخه وده کړې ده. د مطلب لیکوال سپارښتنه کړې چې ولسمشر باید د فساد د مخنیوي لپاره مافیایي ډلې له منځه یوسي او د دغه کار لپاره یوه پیاوړې ځانګړې ډله جوړه کړي. سرنوشت ورځپاڼې بیا د اداري فساد د موجودیت په اړه خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې دا شرم نور د زغم وړ نه دی. په سرمقاله کې راغلي چې د برېټانیا صدر اعظم د لندن له کنفرانس څخه مخکې افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو زیات ښکېل هیوادونه وبلل، خو د دواړو هیوادونو مشرانو برېټانیا هم په فساد کې ښکېله وبلله. په سرمقاله کې راغلي چې د افغانستان فساد کورنۍ او بهرنۍ اړخ لري او د فساد ریښې په افغانستان کې د امریکا او برېټانیا په ګډون د نورو بهرنیو هیوادونو له حضور وروسته پیاوړې شوې. د سرمقالې لیکوال ویلي ولسمشر ته پکار ده چې د فساد په وړاندې مبارزې لپاره ګټوره تګلاره جوړه کړي، دا ځکه چې اوس هم خلک په ادارو کې رشوت ورکوي، دولتي څوکۍ او د کاروبار جوازونه پلورل کیږي او ګمارنو کې هم روابط په پام کې نیول کیږي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د کاسازر پروژې د کار پیل ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه پروژه د ملګرتیا او اقتصادي اړیکو ښه بېلګه ده. په سرمقاله کې راغلي چې دغه پروژه د قرقیزستان برېښنا د تاجکستان او افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته انتقالوي چې څه باندې 1500 کیلومتره یې له افغانستان څخه تیریږي. د سرمقالې لیکوال ویلي دا پروژه افغانستان ته له اقتصادي پلوه ډیره ګټوره ده او په ورته وخت کې ډیرو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابرېږي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د همدې پروژې په اړه د اجرایي رئیس عبدالعبدالله خبرې راخیستې چې ویلي دي سره له دې چې د سیمې هیوادونه د تروریزم له ګواښ سره مخ دي، خو بیا هم د لویو پروژو د عملي کولو وړتیا لري. په مطلب کې راغلي چې په دغه پروژې باندې 1.5 میلیارد ډالر لګښت راځي چې 526 میلیونه ډالر یې نړیوال بانک ورکوي.
ازادي رادیو ته غوښتل چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې 1269 منځنۍ څپه باندې خبرونه کوي. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې پرون هم اوریدلې دي د افغان رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. ازادي رادیو هم په دغه سیالۍ کې لوبيږي، یو ټیم لري او پرونی یو لوبه په ډېر لوړ امتیاز
د افغان جرنالستانو له فدراسیونه ګټلې و. نن هم لوبه وه او ویل کېږي چې دغه لوبه ځنډېدلې ده. همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال او تکړه کرکټر حدیث پردیس له موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. ښاغلی پردیس، ستړي مشې، په خیر راغلی. لوبه مو ولې وځنډېدله؟
مانونه سنګزای صاحب، سلامونه تاسو ته او د راډیو قدر منوریدونکو ته. سنګزای صاحب، باران شوی وو او د باران له وجې کله چې موږ راغلو میدان ته د دې کرکټ پیچ آماده نه و، د دې لپاره چې باید لوبه وشي. له هغې نه وروسته بیا د دواړو لوبډلو مشرانو سره په تفاهم پرېکړه داسې وشوه چې د لوبې د ترسره کېدو امکان نشته، او هماغه د اصول له مخې دواړو لوبډلو ته یو یو پوینټ ورکړل شو چې په دې ترتیب باندې د دغه پوینټ په ترلاسه کولو، لکه څنګه چې تاسو موږ ته اشاره وکړه، پرون ازادي راډیو په لوړ توپیر باندې خپل لومړنی میچ کتلی وو او یو بل پوینټ مو واخیسته چې درې پوینټونه یې ترلاسه کړه، او دغه درې پوینټونو په ترلاسه کولو د ازادي راډیو ټیم سیمی فاینل ته لاره پیدا کړه.
د نن ورځې لوبه له کوم ټیم سره او څه فکر مو کاوه چې څومره ورته آماده وي چې دغه لوبه هم د تیر په څیر باندې وګټي؟
درن ورځې لوبه مو له شمشاد نیټورک ټیم سره وه چې دا معمولا شمشاد ټلویزیون ژورنالیستان په دې ټیم کې راټول شوي وو، او دا ټیم په دغه ګروپ کې چې موږ لوبې درلودې دا ټیم تر نورو ډېر پیاوړی او غښتلی ټیم وو، خو موږ هم خپل تیاری او آمادګي درلودله. او په دغه کې چې کله لومړنۍ لوبې ته په کتو چې موږ په ډېر لوړ توپیر باندې لومړنۍ لوبه ګټلې وه، یو څه فشار په دوی هم وو، او چون قوي ټیم هم له شمشاد نیټورک سره مو لوبه وه، خو په هر حال باندې د باران له وجې دغه لوبه ونه شوه، او د دواړو لوبډل مشرانو په تفاهم سره یو یو پوینټ دواړو ټیمونو ته ورکړل شو، او ازادي راډیو سیمی فاینل ته لاره پیدا کړه. دوه درې لوبو ترسره کېدو وروسته چې دا نور ټیمونه یې کوي، بیا به سکیجول کېږي او دا نور لوب د سیمی فاینل ترسره کېږي.
د ازادي راډیو د ټیم مینیجر څه وایي چې لوبې ته به ښه تیاری نیسي د سیمی فاینل د ګټلو لپاره که څنګه؟
بله، او د چون اوس یو بلې مرحلې، تازه مرحلې ته چې سیمی فاینل ده، تبن په سیمی فاینل کې هغه ټیمونه راځي چې معمولا یعنی د نورو نه پیاوړي ټیمونه وي، او د دې لپاره ضروري ده چې باید هغه لازمي تیاری ونیول شي. د ازادي راډیو د ټیم مشر او کپتان امین مومن صاحب، یعنی له اول نه مو همدا تصمیم و چې موږ باید په دې ټورنمنټ کې لومړۍ لوبه مو ډېره ښه وګټله، تصمیم دا و چې نن هم باید لوبه وګټل شي چې ډېر په لوړ توپیر باندې او په ښه مارجن سره مخ ته لاړ شو. نو د نورو د سیمی فاینل لوبو لپاره هم آمادګي او چمتووالی لرو، او انشاءالله چې کوشش کوو چې دې جام کې موږ خلاص سره ورنه ولرو.
ډیره زیاته مننه حدیث پردیس، کور ودان و مردل چې د ازادي راډیو او د شمشاد ټلویزیون ترمنس نن د کرکټ لوبه د باران لامل ځنډیدلې، او ازادي راډیو د ته په پام چې تیره لوبه په لوړ توپیر ګټلې و، یو امتیاز لنن لوبي واخیسته او پوره دوه امتیازونه له پرونی لوبي واخیسته، او په درې امتیازونو سره سیمی فاینل لوبه ته ودا. لومړی ځل چې د رسنیو د کرکټ ټیمونو ترمنس لوبي کیږي چې ټول پکې ژورنالیستان لوبيږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس مهم مرشل خوست از موږ د خبريال نجيب الله خيل را لګلي راپور ته. د خوست په اسماعيل خيل او مندوزي ولسوالۍ کې د خونکو د نوي خارګوټي د جوړولو کار پیل شوی. ځای چارواکي وایي په دې خارګوټي کې به 215 خونکو ته یو نمره ځمکه ورکړل شي. نجيب الله خيل په دا رپورت جوړ کړی.
د پنځمه په ورځ په خوست کې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات باغ په سیمه کې د 215 خونکو د کورونو لپاره د یو نوي خارګوټي د جوړولو کار پیل شو. د خونکو یاد خارګوټي چې په 140 جری بسمکه کې آبادیږي، د خوانځي او پارکونو د پولیسو د ماموریت، روغتون او نورو ټولنیزو خدمتونو لپاره پکې ځایونه په پام کې نیول شوي دي. د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار د خونکو د خارګوټي د جوړولو د کار د پرانیستو په مراسمو کې وویل چې په دې خارګوټي کې د خوست د څلور ولسوالۍ د خونکو لپاره د کورونو ځمکه په پام کې نیول شوې ده.
خونکو کې 215 نمرې دي، د څلور ولسوالۍ او وسادان پکې نمرې اخلي. د اسماعیل خیل نه د شاپور دوامن ده او د سپیرې ولسوالۍ اوله قدمه کې شهدا دي، او دوهمه قدمه کې خیاندي دي، په دریمه قدمه کې هغه وسادان دي چې تر ټولو یې د خدمت مدار وړل.
په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مستقیمه لارخونه د هیواد په کچه حادثه پیل شوی تر څو د حکومت غصب شوی ځمکې په ځانګړي ډول هغه ځمکې چې د ښوونکو د خرګوټو لپاره ځانګړي شوي د غاصبینو له منګولو آزادي کړي. خوست هم د ولسمشر د لوی سراکار قمرالدین شینواري په مشرۍ یو پلاوی تللی تر څو د ځمکو د غصب مسله نږدې تعقیب کړي. نوموړي د ښوونکو د خرګوټو د جوړولو د پیل په مراسمو کې وویل:
نه یوازې دا چې په خوست کې بلکې د هیواد په کچه د جلال آباد ولسمشر د هدایت سره سم یو باصلاحیت پلاوی ګمارل شوی دی چې د غصب پروسه په ټول هیواد کې د بالخصوص د معلمینو د خرګوټو په اړوند ورته د پای ټکی کېښودل شي. موږ الحمدلله په ټول هیواد کې لاسته راوړنې درلودلې او نن یې تاسو ګورئ عملا په سماوات باغ کې هم موږ دغه لاسته راوړنه لرو.
هغه شمیر خون کې چې د سماوات په خرګوټ کې ورته ځمکې ورکړل شوي د حکومت له دې اقدامه خوښ دي او غوښتنه کوي چې د دې پروژې د کارونو د بیا ودرېدو د مخنیوي لپاره کلک تدابیر ونیسي.
معلمین چې په دې پروژه کې سهم یو ډېر خوښ یو او موږ مقاماتو ته اطمینان ورکوو چې د دې لږ تسلۍ په اړه به د نو وروسته به دغه وظیفې اجرا ته په خاص دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د سماوات په دښته کې د ښوونکو یاد خرګوټی د ځایي چارواکو لخوا دوه سری مخکې هم پرانستل شوی خو سیمهوالو او دعوهګیرو قومونو یې د کارونو مخه نیولې ده. دا ځل د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د دې آبادیو تر بشپړېدو پورې په دې ځای کې امنیتي پوستې جوړې کړې دي.
اوس به هم ورشو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وایي.
افغان ولسمشر په لندن کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې له ګډون وروسته نن بیرته هیواد ته راستون شو. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله به سبا د چین د صدر اعظم په رسمي بلنه بیجینګ ته سفر وکړي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو د دوه قوماندانانو په ګډون نه وسلوال طالبان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. حزب الله ډلې په سوریه کې سخت دریځې وسلوال د خپل وتلي قوماندان په وژنه تورن کړل. او د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د اوکران ولسمشر پیترو پریشونکو ته وویل د امریکا متحده ایالات به د اداري فساد پر ضد د اصلاحاتو لپاره اوکران ته د درېیم مشروط پور ورکولو چارې چټکې کړي.
د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ټکی اورګې پاڼه کتلای شئ.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وروسته لدی چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپل څېړنه بشپړ کړه وویل چې د دغه هیواد د اقتصادي وضعیت د شوال په هدف به افغانستان ته د نورو پورونو پر ورکړې خبرې وکړي. د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې د افغانستان د بودیجې او مالی سکتور په برخو کې د حکومت له اصلاحاتو خوښ دي. دغه سازمان وایي چې د سختو شرایطو سربیره افغان چارواکو د اصلاحاتو پروګرام په بریالیتوب سره پلی کړی دی. د پیسو نړیوال سازمان یا IMF هیله ښودلې چې روان کال به د افغانستان اقتصاد 2% وده وکړي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په هیواد کې د صادراتو او وارداتو د توازن د برابرولو په هدف د پرمختګ په نوم په یو نوي اقتصادي ستراتیژي کار کوي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زیا ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ستراتیژي په مرسته به حکومت د اقتصاد په برخه کې خپل لومړیتوبونه مشخص او یو شمیر اوږدمهاله او لنډمهاله پروګرامونه به جوړ کړي.
دغه ستراتیژي کې موږ د افغان دولت پلانونه چې د راتلونکي کلونو لپاره لرو باندې بحث کوي او همدارنګه تر ټولو عمده موضوع دا ده چې پر هغو لارو چارو بحث کوي چې څنګه موږ کولی شو وارداتي افغانستان یو صادراتي افغانستان باندې بدل کړو، یعنی د تادیاتو بیلانس یا بی او پی مو منظم شي.
د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو له مخې دغه اقتصادي ستراتیژي به د وارسا او بروکسل غونډو ته چمتو شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په هیواد کې معیاري ترانسپورتي سیستم د رامنځته کولو په هدف یې هڅې پیل کړي دي. د دغه وزارت ویاند حکمت الله کوانچ ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت د ترانسپورتي قوانینو د نه مراعات کولو، د معیاري بسونو د نه درلودلو او دولت ته د مالیه نه ورکولو له امله 228 ترانسپورتي شرکتونه تړلي دي. ښاغلی کوانچ وایي چې پانګوالو ته به د معیاري ترانسپورتي خدماتو د شرکتونو د جوړولو په برخه کې اسانتیاوي برابر کړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 18 افغاني 18 پوله، یو یورو 20 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني، زر ایراني تومان 90 افغاني 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 548 افغاني.
اوس به هم ورشو یو ایم مرکی ته د سول علي شوراوي د ګلبدین حکمتيار تر مشرۍ لاندې له حزب اسلامي سره د سولې هڅې بنوري دولت ضد وسلوالې ډلې هم روغې جوړې ته وهڅوي. د سول علي شورا ویلي چې ښایي د یکشنبې پورز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې مذاکرې نهایي شي. د سول علي شورا له غړي شهزاده شاهد سره صالح محمد صالح په دې اړه مرکه کړې.
د حکمتيار صاحب د نمایندګانو سره اوږدې خبرې شوې دي او قرار د معلوماتو په ډېرو موادو توافق شوی دی. امید عمدہ سے دے چھ دیر زر تک مذاکرات نہائی شی ہو فری بند توافق شوے چھ مشران دا تائید کی ہو بالاخیر امضا شی.
بلے تا سے فکر کہ کچیر دا گلبدین حکمتیار تر مشری لاندی ڈالی سر دا سول خبری عملاً پیلی جی دا با نوری وصلوالی ڈالی ہم فکر کوي چې تشویق کې د سولې خبرو ته
سو خبرې د حکمتيار سره په راتلو کې یا په مجموع کې د حزب اسلامي توافق د دولت سره د یو خود دی وجنم ډیره ګټه لري چې ډیر تعداد کې افغانان د حکمتيار سره یو مین لري او حکمتيار سره دا وي پوړان دی او محبوبیت لري. نو که حکمتيار سره راضي خلک به نورم راضي کیږي او د نظام سره به د هغوی همکاري زیاتیږي. د بل پلوه په خپله حزب اسلامي او افغان شمول ګوند دی او د حکمتيار سره په راتلو شاید د ګوند ترمنځ هم وحدت لا پیاوړی شي او د حزب اسلامي وحدت په مجموع کې د افغانستان د وحدت سره همکاري کولی شي. بل به لکه ستاسو د سوال په جواب کې د نورو مخالفینو لپاره هم دا یو درس دی او عبرت دی او د یو لار جوړیږي چې بل اخرم دا مشکلات او ستونزې په مذاکراتو حل کیږي. د جنگ په ځای باندې راځي هر مخالف یوازي یا یو ګروپي یا یو تنظیم او تحریکی هغه مذاکراتو طرف ته تمایل به پیدا شي او تاسو ذهنیت ته مذاکراتو به د تفاهم او د سولې دا ذهنیت به قوي شي زما په نظر.
بلې ځینو ټولنو او ځینو فعالانو بیا د سولې د دغو هڅو مخالفت ځکه کړی چې دوی وایي چې ګلبدین حکمتيار سره اول باید حساب کتاب وسی، اول باید د محاکمه سي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دغه مسله څومره خنډ کېدلای سي د دغو هڅو په مقابل کې؟
د افغانستان په داخلي جنگونو کې ډېر خلک متضرر شوي دي او طبیعي ده چې غږ به خلک کوي چې جنگونه شوي دي باید یو تپوس وشي. ولې دا جنگ خو د یو طرف نه نه دی شوی، د جنگ مختلف ګروپونه او تنظیمونه او ډلې او مشرانو کله هغه مقرر دي چې یو واقعا یو یعنی عادلانه محکمه جوړیږي او په افغانستان کې دغسې شرایط برابریږي چې د جنگ طرفونو سره ټول یا خو عفو او ګذشت وشي یا عقلابدي کې عادلانه محکمه وشي. دا د هغه وخت خبرې دي. اوس که مونږ په دې اصرار کوو چې څوک جنگي جرایمو باندې متهم دی او یا په جنگونو کې مسؤول دی، نو ډېر خلک دي چې دې جنگونو کې هغه دخیل وو دلته دې په نظام کې هغه ځان د نظام ډېرو عالمبردار ګڼي، دفاع کوي، چغې وایي، نو بیا خو به دا مسله ټوله ګډوډه شي، لا به پسې خرابه شي.
اوس د سولې په مسله کې همیشه د پاکستان د مرستې یادونه کېدله چې دا مرسته مهمه ده. اوس تاسو د پاکستان مرستې ته هیله من یاست که مایوس شوی یاست له پاکستانه؟
که پاکستان ځینې شکایتونه چې د افغانانو دي، د افغانستان د دولت دي، افغانستان د سولې د عالي شورا دي، یا نور افغانان سیاستمداران سیاسي عذاب یا مدني ټولنې، تاسو ګورئ چې په دې سلسله کې ټول شکایتونه کوي که پاکستان کوشش وکړي چې د اعتماد یو فضا رامنځته کړي او په عمل کې دوی داسې یو څه وکړي چې د افغانانو اعتماد لاسته راوړي، افغانان به بیا هم په دغه خپل پالیسي باندې نظر ثانی کوي او د پاکستان صادقانه او مخلصانه مرستو ته به د قدر په نظر باندې ګوري. که څه هم افغانان ډیرو طولاني جنګونو وهلي دي او د ډیرو طرفونو نه ګیلې لري، خو بیا هم دا شهامت لري چې څوک ورته د ملګرتوب، د دوستۍ او د همکارۍ لاس ورکوي، افغانان ورته همیشه د قدر په نظر باندې ګوري.
بله، شاید په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې کېدای شي په همدغه د مې میاشتې تر وروستیو پورې د څلور اړخیزې کمیټې پنځمه غونډه ترسره شي. تاسو څومره هیله من یاست چې دا کار به اتمن کیږي؟
مخکې خو د څلور اړخیزو خبرو ته
امیدونه ډیر زیات او مونږ ویل چې د دې څلور اړخیزو خبرو په نتیجه کې به بین الافغاني مذاکرات شروع شي. متاسفانه هغه څه ونه شو، نو یو مبهم حالت کې دي. طالبانو سره خبرې خدای دې وکړي چې بیا هم که دغه خبرې شروع کیږي او ښه نتیجه ورکړي.
د سولالی شورا له یو غړي شهزاده شاهد سره مو د ازادي روډیو خبريال صالح محمد صالح مرکه اوریدل چې د حزب اسلامي لاسته سره د سولې د خبرو د بریالي کېدو په اړه کړي وي. د پروګرام پای شیبو ته رسیږو. د تاندې څنګې او حقیقت سره د پروګرامونو په دوی منیمه کې خبريګي. لومړی حقیقت سره د قسیم سولمل په کوربه توپ.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د حقیقت سره په پروګرام کې داونه زمو شمکار اسدالله الدین په شمال کې د شاهین قلوردو له قومندان عبدالحمید وردګ سره مرکه کړي.
جنرال صاحب خبرونه ته خراغلی که زموږه غا غوري مهرباني وکي په شمال کې د روان امنیتي وضعیت په اړه لاندې معلومات راکړي.
شمالي ولایتو کې د څنګه سره چې زموږ د مسولیت سره د نو ولایت ته د بدخشان دی، تخار دی، کندوز دی، بغلان دی، سمنګان، سرپل، جوزجان، فاریاب تقریبا اوس ابتکار عمل د امنیتي قوتو په لاس کې دی. د دې ښې امنګۍ په صورت کې دښمن هغه ته تلاش وکړي، خصوصا کله چې د عمري عملیات اعلان کړل په روزایي کې تحرکات ته دوام ورکړي. همزمان تبلیغاتي جنګونه شروع کړل، رواني تبلیغات یې کول چې لکه پروسه کال بعض ځایو کې خلک ځایونه پرېږدي، کورونه پرېږدي، وتښتي او یا بعض دستاوازونه ولري، خو هغسې ونه شوله. مخکې دی نه چې دوی عملیات شروع کړي، موږ عملیات درلودل په هماغه ساحه کې.
بله جنرال صاحب، په بخښنه سره، د کندوز امنیتي وضعیت د سه شاوخوا میاشت وړاندې ډیره کړکیچنه وه. حتی د دې امکان و، حتی دا احتمال و چې کندوز بیا د طالبانو لاسته ولویږي. اما تاسو وایئ چې تاسو په خپل وخت سره دغه حمله د وسلوالو مخالفینو شنډ کړې. څه ډول مو شنډ کړې؟ څه پلان مو درلود او څه عملیات مو وکړل چې دغه وضعیت تر کنټرول لاندې راغی؟ موږ حکومت شمال شهر کندوز کې چې د الچین صاحب
ولې په دې کې عملیات درلوده، هم زمان موږ تغییر موقعیت وکړ، تجدید قوام وکړ. په همغه استقامت باندې چې دوی حملې شروع کړې وې، هغه ځایونه ته بېرته زموږ قوتونه ورغلل او د دوی حملې په شا وتنبولې.
اوس وضعیت څنګه دی جنرال صاحب؟ اوس په کندوز، بغلان او شمال نور شمالي ولایتونو کې وضعیت څنګه دی؟
عملیات اوس هم دوام لري، خصوصا خاص عملیات چې اکثره موږ هغه عملیات شپې دي دا کوو، هغه دوام لري. او نور د عملیات په اطراف کې دي چې دښمن غواړي چې موږ په فکر بلې خواته واړي. په حقیقت کې نن خط مات شو د دښمن، هلته هم ډېر موفقیتونه درلود، دښمن تلفات درلود. نو په داسې ساحه کې چې د کندوز او اطراف د کندوز کې دي.
جنرال صاحب که وایي چې کومې وسلوالو مخالفې ډلې هلته جنګېږي او څنګه تر څه وخته به د شمال جګړه دوام پیدا کوي، داسې څه پلان شته چې تر څو راتلونکې وي یا دوه میاشتو پورې به دغه جګړه بیخي ختمېږي؟
شمال ته خو استاد خبر یا چې د مخالفینو ډېره توجه شمالی ولایتو ته شوې ده، ځکه چې دلته د اکثریت اقتصادي منافع لري. زه داسې نه وایم چې دښمن دلته ختم شوی دی او دا جګړه به په دوه میاشتو کې ختمه شي. دښمن ته دلته د دوی هغه تعرض چې کړی و هغه دفع شو، دښمن تلفات ولیدل. بیا د دې وختو کې د دې جرات دوی نه لري چې بیا په دغه رقم حمله باندې لکه دوی چې کړی وه په کندوز باندې وکړي. اما دښمن موجود دی په اطراف د کندوز کې.
جنرال صاحب، دلته چې کله ناکله د افغانستان د ملي امنیت چارواکي او یا هم د جمهوري ریاست چارواکي یا هم د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکي خبرې کوي، وایي چې په شمالي ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ بهرني وسلوال مخالفین هم جنګیږي. تاسو چې عملا د جګړې په ډګر کې یو تصویر ورکوي اوریدونکو ته، چې څوک دی په شمال کې چې جنګ کوي او څه اهداف لري؟ تاسو مخکې ویل چې دلته وسلوال مخالفین د لیوالتیا لري چې په شمال کې وجنګیږي. د لیوالتیا لامل څه دی؟
لیوالتیا خو بعضې دې باندې ښه پوهېږي. دوی کوشش کوي چې اول اقتصادي منابع لاسته راوړي او هغې په واسطه باندې دوی ځان وچلوي، مسله مهمات خریداري کړي. دا یوه مسله ده. بله مسله یې دا ده چې قاچاقبران د خانه دی حمایه کېږي. دلته معدنونه دي، دوی کوشش کوي چې هغه معدنونو ته ځان ورسوي. مثلا ډېرې اصلخې ځمځکې دي، د عشر خبر ته د خلکو نه زکات اخلي، عشر جمع کې خصوصا په کندوز کې. دپاره دوی ډېر کوشش کوي کندوز ته مثلا د هغه اراضي لاسته راولي. او بل سربازګیري کوي،
پدې ساکي نو خارجيان حتمن سره دې ځکه چې موږ نیولې دي او دلته تلفات شوی دي هغه کوم دې خارجيان موجود و خارجيان اکثر دې هغه مناسبت دي چې هغه د ترورستان سلال لري او ترورستان مایاکوي اته من هغه بیته کومک اقتصادی کومک و سره کی سلا و سره کی ترینینگ ورکوي.
بله جنرال صاحب، په شمال کې د مهال د جګړې نویات څنګه دی؟ تاسو په عملیاتو کې له څه ډول امکاناتو کار اخلي او هوایي ځواک هم ستاسو په اختیار کې شته او کنه؟
دغه فعلاً دغه عملیات موږ اجرا کړل د سګنی کال د سکوت نه دی خواته دي که تقریبا ظرفیتونه هم د پرسنل لوړ شوي دي، هم مثلا نوې سلاوې موږ ته راغلي دي، خصوصا هوایي قوت زموږ ډېر قوي شوی دی. د کلودو دپاره په نامه د سکن ایګل شپږ کشفي تیاری راغلی دي، همداسې د پی سي 12 په نامه باندې کشفي تیاری دي چې سواک پرواز کوي، هدفونه موږ ته ښایي، کوردینات سره یې ښایي. هغه برعلاوه د هغې نه د ای 29 په نامه باندې تیاری دي چې بمباز کولی شي او شپږ دېرش ډوله وسله د ځانو سره انتقالوي. دغه ټول سبب د دې شو چې دښمن ته موږ تلفات ورواړول.
بله، دا چې د جګړې په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو رهبری څنګه او په تیر یو یو نیم کال کې جنرال صاحب تاسو عملاً په ساحه کې وای، څنګه د جګړې رهبری په کومه کچه و؟ تاسو ته خو به د رهبری په برخه کې څه ستونزې نه وي؟ د سرپرستۍ موجودیت روحاً او یا هم لاروایی پلوه ممکن د امنیتي ځواکونو په روحیې بد اغیزه کړې وي، خو د جګړې لیکې د امنیتي ځواکونو لخوا پیاوړي ساتلې دي. څنګه تاسو د جګړې په لیکو کې رهبری څنګه محسوسوله؟
خو دې داسې و چې مکمل صلاحیت یې درلود، د دې امر او نفوس مکمل تطبیقېدی، او بل خو وزیران خو پولیس سازه دي، د جنګ قمندان لوی برستیز دی، ستر درستیز دی، قرارداد ستر درستیز ده. موږ په نظامي ډول باندې موږ خپله فیدل خو بس تبلیغات و چې سرپرست یو چیرې درالې کې چې قرارداد وزارت د دفاع او ستر درستیز پلانګذاری کوي، د عملیاتو هغه بیا را لیږي قلوردو ته، قمندانان قلوردو موجود و، هغه خپله د عملیات پلانول او په ساحه کې تطبیقول، اردو تکمیلېدله، په هغه کې کوم مشکل نه و. شمالي ولایتو کې اکثره قمندانان او ډېر غضبت خلک د دوی چې رهبري د طالبانو کوله، د مابین سولار یا سیران شوه.
بله جنرال صاحب،
په موږ باندې کوم منفي تاثیر نه درلود؟
تاسو وایئ چې رهبري په خپل ځای وه، د جګړې رهبري هم د ستر درستیز یا لوی درستیز په لاس کې وه. یو انتقاد همیشه دا کې د خصوصا په ملي شورا کې چې په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ځواکونو خصوصا اردو ته د تهاجمي حالت اجازه نه ورکول کیږي، چې دوی تهاجمي حالت غوره کړي.
زه تاسو ته په ډاډه زره 100% د اطمینان درکوم چې دا مطلق د دروغ وي. د خبرې
کور مباد د خبرونې د پای شي بوته ورو ورو رسیږو. د شمال اوسیدونکو ته تاسو څه ډاډ ورکوي؟ که څه هم په اول کې لکه څنګه چې تاسو ورته مخکې هم اشاره وکړه چې د عمري عملیاتو په پیل سره په شمال، کندوز، بغلان او دغه راس په سرپل او جوزجان ولایتونو کې جګړو زور واخیست، خو اوس جګړې یو څه آرامه شوې دي. تاسو د شمال ولایتونو اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکوي؟
دغه فعلاً و عملیات دي چې دوام لري په بعض سارو کې، نو د ما خواهش د دوی نه دا دی چې خپل امنیتي قوتونه حمایت کړي. جنګ اکثریت تبلیغاتي دی، د خلکو په تبلیغاتو باندې چې دښمن پخش کړي دي، او رواني جنګ کې چې مصرف یې کم دی، دوی باید بازی ونه خوري او د هیڅ وخت وارخطا نشي. ان شاء الله امنیتي قوتونه چې د دوی ضامن دي، ورونه دي، د دوی په خدمت کې دي، او د دې توان او طاقت لري چې ان شاء الله د خپل وطن او د خپل خاورې څخه په دفاع وکړي.
کور آباد جنرال صاحب، ډیره مننه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، سی وی یا د کارموندلو لپاره خپل لند معرفي یا ژوندلیک باید څنګه جوړ شي؟ یو اداره د کومو نیمګړتیاو یا ستونزو درلودونکي سی وی نه مني او ولې ردوي؟ یو چیرې د سی وی د لیګلو پر مهال څه ته پام پکار دی چې هغوی مجبور شي تاسې په اصطلاح شارټ لیست کړي او وروم غواړي؟ همزولو په نننۍ تاندې څانګې کې مو دغو پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه کړې. کاملتیا مې وکړې، نو نننۍ خپرونه د یوې ښې او قوي سی وی په جوړولو کې مرسته در سره کولی شي. زه نورګل شفق یم.
د
دوستانو سی وی د انګریزي ژبې له کریکولم ویټا مخفف توري دي. موږ یې د کارموندلو لپاره خپل لنډ ژوندلیک بللی شو چې پکې د خپلې پیژندګلوۍ، زده کړو، مهارتونو او تجربو په اړه لنډ معلومات ذکر کیږي او هغه مهال یوې ادارې ته لیږل کیږي چې اداره په کار کوونکي او بیکار کس په کار پسې ګرځي. زموږ اکثره ځوانان په خپله سی وی کې څه ځایوي؟ دغو دوو ځوانانو ته غوږ دو.
زما نوم زکیه علیزی ده، د هلمند ولایت. زما سی وی کې نوم دی، ولد دی، د ټلیفون شمیره د ایمیل ادرس مې پکې ورکړی دی او د خپلو زده کړو په اړه باندې مې ورته معلومات لیکلی. څومره موده مې کار کړی دی، کوم دفتر کې مې کار کړی دی، څومره ژبې مې زده دي او په وروستۍ برخه کې د یو کس نوم اته او ټلیفون لیکلی دی چې کله هلته ضرورت کېږي چې کوم معلومات مو جوړ کړي د هغو د پخلي دپاره مقابل لورې اداره چې ده کولی شي د هغوی سره اړیکه ونیسي.
زما نوم شمسور فرا. سی وی خو زه عموماً لږ زره اوږده جوړوم. اوږده دې خاطر چې زیاتره د خارجي موسسات چیدی دوی په دې لنډه سی وی دونه اکتفا نه کوي. هغوی هر څونه چې اوږده وي بهتره ده، باید اوږده اوسي.
په فیسبوک کې د تاندې څانګې خپرونې مینوالو د سی وی په اړه څه راته لیکلي. د ځینو نظرونه وږمه رشیدي او مسعوده نیازی لولي.
رضوان الله اوبرنګ لیکلی، زما په نظر په سی وی کې باید خپل ټولې اساسي وړتیاوې او مهارتونه ذکر شي او چې کوم پوسټ ته سی وی لیکو د هغه په اړه پوهې او کاري تجربې ته په سی وی کې خاص ځای ځانګړی کړو.
د نور احمد پښتون، احمد الله موسوم، بلال شیرزاد، عبد الله نظری او د عبدالخالق صافی خبري سره ورته دي. دوی لیکي چې ځینې کسان په سی وی کې دروغ لیکي، کېدای شي همدغه دروغ یو کس له وظیفې څخه بې برخې کړي.
رفیع الله المرلیکی یو ورځ مې خپل ملګري ته سی وی لیکله چې ډېر دروغ یې را باندې ولیکل. وروسته خبر شوم چې په انټرویو ډیرو پښتنو ته بې جوابه پاتې شوی و. حضرت الله پختین د سی وی په اړه تفصیلي خبرې لیکلي او په سی وی کې لسو مهمو ټکو ته پام کول ضروری ګڼلي. ساده توب چې سی وی باید ساده ولیکل شي، د لاسته راوړنو ذکر، د کاري تجربو په ترتیب سره لیکل، د زده کړو او ترنینګونو یادونه، املا او انشا ته پام، دقت، صداقت او مرجع یا د ریفرنس لیکل.
خانو ملګرو، په نظرونو کې مواردل چې ځینې کسان په سی وی کې دروغ لیکي یا په لوی لاس اوګدوي چې بیا د دوی د ناکامۍ سبب ګرځي. خو ځینې نورې کیسې هم شته همزولو چې د سی وی د مستردېدو سبب کیږي. کومې خبرې په دې اړه؟ محمد تواب ستانکزی راته غږېدلې چې په اداري او نورو برخو کې له تیرو لسو کلونو راهیسې کار کوي.
سیویانې ولې مستردېږي؟ بعضې داسې ګرامر او سپیل او نوشته ټایپ دا مسایل د دې صحیح نه وي. اکثره کسان داسې راخلي چې هغه د یو ټیوال د بل وظیفې راخلي، د دې لپاره خپل سیوی زیاته طولاني وښيي، هلته اچوالی چې د دې پوزیشن سره هم نه ښایي یا مثلا هغه کارونه دې نه وي کړي، معلوماتې دروغ وي، نو دا هم باید د دې کېږي چې د تا سیوی ریجکټ شي. بل موضوع دا ده چې سیویانې ډېرې اوږدې، هر پوزیشن لپاره چې اوس ګورئ 500 نه تر 1000 پورې لا زیاتې سیویانې راځي. نو د کوم کسان چې سیویانی مرور کوي یا کمیټه سره جوړیږي، سیویانی مرور هغه دومره وخت نه لري، هغه ډیر اوږدي سیویانی باید دې کې چې تا ډیر ډیټیل ورکړي. هغه کوم کس مرور کوي دا سیویانی هغه د قابل علاقه مندي نه ګرځي.
په مختلفو برخو کې د 12 مختلفو ادارو کارکونکي په کارو. داد محمد ناوک د غټولو تخپل سی وی ورلګلې، خو اوس په څه کې لمن دی؟ د تخپل سی وی په اړه هم معلومات راکوي. دوستانو،
سی وی په سر کې ما خپل پیژندنه ده، تر دې لاندې غوښتنه ورته لیکم، فرزند غوړم تاسو سره کار وکم، په دې برخه کې تاسو ته ضرورت لري. تر هغه نه لاندې زده کړه ده، تر زده کړې لاندې مې بیا کاري تجربه ده په هغه برخه کې ما کړې ده، او په پای کې مې غوښتي خوښي چې د کوم شان سره زمينه لرم. بس تقریبا تر 12 سو پوری ځوته په مسیوانه لیګل یو دا تقریبا شپږو مشت په جریان کې تر تخې په ټوله کې په دې دوله سو کې به یو دوه ځای کې شارس لسوي و ما یې زنګره تر غلنو تقریبا لس ځای کارونه شو.
همزولو کده خاغلی ناوک خبرو ته ځیر شي وینو، په خپل سی وی کې لومړی ځای خپل پیژنګلوي او څلورم ځای خپل کاری تجربه ته ځانګړې کړې وو. خو محمد تواب ستانکزی د یوې سروې یا څېړنې خبره کوي او وایي چې په سی وی کې کاری تجربه ته باید تر بل هر څه لومړیتوب ورکړل شي او د کاری تجربه پیل هم باید له تازه کارونو وشي.
پرایورټیزیشن ذوق علاقه پورې اړه لري. خو یو سروې سوی والا چې هغه کوم کس استخدامون کوي، دا هغه ته کوم شان محمدی دا قابل د توجه نقطه ده. د سروې په اساس باندې هغوی وایي چې اوله کې سره مخکنی تجربه کاری، مثلا چې دوی په کوم بخش کې کار کړي، دې ته دوی ډېر اهمیت ورکوي. 45% د پیسو په حساب باندې دي تقریبا فوکس په دې وسیلې دي چې تجربه په دې بخش کې سره کنهسته. اته مثلا کې وګورو چې شخص پاکله معلومات، کمپیوټر سکل، لنګویج سکل، دا مثلا دوی په داخله کې ردی بندي کړي، نو دا ډېر مهمه ده چې دا غوسنۍ پوزیشن دا ستا ډېر لاس راوړنې لري، دا مخ ته راوړه، له اوس نه شاته باید لاړ شي. اکثره د دې کې چې هغه هغه په خواني کارونه سره څنګه شروع کړي، هغه په دام کې راولي چې هغه ډېر ټیټ پوزیشنونه نه، هغه قابل توجه
خوله نه ګرځي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. محمد تواب ستانکزی وای دوستانو چې په سی وی کې باید ساده او عام فهمه لغتونه وکارول شي او پکې د ګرامري ستونزو مخه هم ونیول شي.
ډیر مهمه خبره په سی وی کې څه ده؟ ګرامر او سپیلنګ ده. بعض وختو کې ډیر لغتونه د استفاده کې څنګه مثلا ډونر ما سی یا ډکشنری نه راخستی کنه، خو عام فهمه لغتونه دوی باید استفاده پکې وکړي. اکثره سی وی نه سمنګ له مخبل وسیله د یو سی وی راخسته ده مثلا بل جنې کاپی کړی ده ته بدون دې سه هغه ارتباط خو هي پوزیشن پورې ډیر مشکلات منګه ګور سپ ګرامر کې دي. مثلا یو لغات په صحیح توګه نه لیکلای، سپیل چک نه کړای، نو دا چې وګورئ یعنی دومره سی ته مثلا دلته د خپل سی وی سی غوړې وظیفه ونه سي مثلا دې سره دومره رعایت نه کړی تا زحمت نه دی وستل، نو تابان دغه نفر باغ کې ولا دی ما په کار کې ومن دا نه غیری کوي. دا سی دی غلط تاثیر ورځي یا څوک سی استخدام پروسه مخته دی ولا دا سره کار نه ده، یعنی زحمت کا شنه ده.
د کاری تجربو له یادولو وروسته د خپلو لاسته راوړنو او زده کړو برخې باندې فوکس یا ټینګار پکار دی. دا خبره هم محمد تواب ستانکزی کوي او وایي چې د ژبو په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال باید احتیاط وشي.
پس لغنه اهمیت ور سیدا دوی ته لاسته راوړنې دي که یو ریسرچ دی کړی ملاسته راوړنه ده، یا مثلا ریوارډ اخیسته یا چیرته مثلا اول نمبر باندې راغلی یا د خچاله طرفه تشویقي سرټیفیکیټ اخیسته، نو دا ډیر مهمه ده چې دوی ولي کې سیدا نه ملاسته راوړنې دي. بیا راځو ایجوکیشن یا تعلیمي سطح او مهارتونه زمونږ چې لرو موږ څومره درس مخته ویلای دا او په زمونږ کې کوم اضافي سکل لرو لکه کمپیوټر سکل سو د زبې په بحث کې سو ډرایوري سواله یا مثلا کمپیوټر سو اډیشنل یا اضافي مهارتونه دي چې تقویقی دي موږ هغه کاندیدی پوزیشن ته سور اوله کې مورنۍ ژبه مهمه ده، نیټیو لانګویج یا مورنۍ ژبه ورته وایو. دوهمی ژبه باندې په کوم لیول کې دوه رقم کولای شي سو وایي چې په دغه ژبه باندې په خانه ژبه یې مثلا ګډ لیول باز خلک سی سی آر سی ایکسلنت ایکسلنت لیکلی خو بیا زرا سی په انټرویو کې هغه فیر لیول هم سیدا یا مناسب لیول هم نه دوی ټیټی، نو هغه په خپل د دې هغه منفی خواته به مطلب دروغ دی ویلی. په دې کې ډیر احتیاط وکړ.
د همدار ازوای همزولو چې په سی وی کې د اړیکو فعال شمیري او ایمیل ادرس ولیکل شي او د ځان په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال د خپل خوې خصلت هدفونو او ارمانونو په اړه لاندې معلومات هم سی وی قوي کوي. ما ویل سی وی سره کور لیټر اپلیکیشن یا عریضه چې درخواست هم بولو څومره ضروری ده؟ نو ښاغلی ستانکزی وویل
اپلیکیشن فارم په ټولو کې ضرورت لري، یعنی جز د باید ریکوایرمنت د اکثر غواړي چې تاسو خپل اپلیکیشن فارم خپل د علاقه مندۍ ورقه باید ولیکئ چې باغي کې ډیر فوکس یا ډیر توجه سي ده د هر نفر دای سي هغه خپل خلاصه ورته بیان کړي چې اپلیکیشن دغه پوزیشن ته غواړم چې وکم دغه پوزیشن لپاره باید جستیفیکیشن ورکړي، یا مثلا دغه خپل د خواسته سي ده توجیه کړي چې ولې زه اپلای کوم. تاسو دغه پوزیشن را نام کړئ چې مشخصات سره ما دغه مهارتونه دي دغه تجربه کاری په دغه برخه کې لرم فقط ډیر پښورده لته هغه سره پیږي چې دا سره په کوم لیول کې دا اوچیت لپاره ولې درخواستي ورکړه.
ملګرو دا سمه ده چې د سی وی پر باطن یا قوي محتوا کار په کار دی، خو تواب ستانکزی وایي چې ظاهر یې هم کښکلې نوي او موضوعات پکې په خ او پاک ډول نوي ترتیب شوی د سی وی کیفیت او ارزښت ټیټوي.
اول کې چې سی وی مثلا یو دغه بلې وګورو دا لکه مارکیټینګ باندې ده، سمنګ تاسو د خپل د وظیفې یابي لپاره یو مارکیټینګ کوو، نو د دې لپاره ډیر ضروری ده چې دغه مختلف بخښونه سي دي د ډیر خوب مراتب سي. سی سی وی کې په شروع کې باید څه شي راسي ورپسې مثلا کوم بخښونه باید پالاب سي. لی اوټ یا ډیزاین د سی وی سي ده چې څومره واضحي او څومره سي زحمت وستل ساوي دغه په صحیح جوړولو باندې امغونه سي ده هغه څوک سي د مرور کوي امغونه غ سره کومه کوي سي باید علاقه مندي وګرځيږي. نو موږ د دې لپاره سي غوي سره کومه کړی خپل ځان سره کومه کړی، نو باید په خپل سی وی باندې په فارمټ یا په لی اوټ کې ورته وایو ډیر به زحمت وباسو.
عموما سی وی دوستانو په ریفرنس پای ته رسیږي. په ریفرنس کې د دوو درو هغو کسانو په باره کې لنډ معلومات لیکل کیږي چې تاسو پیژنی او یا مو پخوا په یو اداره کې کار ورسره کړی وي. نوې اداره د ضرورت پر مهال ریفرنس کسانو سره اړیکه نیسي او د تاسو د کاري وړتیاو او خوی خصلت په اړه له هغوی پوښتنه کوي او ځان ډاډمنوي. د خبرونې په پای کې دوستانو محمد اواب ستانکزی ځوانانو ته یوه بله ګټوره لارښوونه هم لري.
مثلا یو پوزیشن ته اپلای کړئ، ته لکه پروژه غواړې داخل کړو که څه کار دې دغه پروژه دغه ضرورت دی، څو کاله تجربه غواړي، کومه سطح ته تعلیم غواړي او کوم مسلکي محتویات باید ولري. اته لیکلې سي کمپیوټر سکل دی، لنګویج سکل مې په دې سطح پکار دي، په دې بش کې دومره کاله تجربه مې پکار دي، دا شنه ټول مطالعه سي. بیا موږ قضاوت وکړو سي آیا زه دغه پوزیشن یا دغه وظیفه محتویات پر کوي سم کنه. کله ماستری وخت یو موږ تاسو لیسانس وسو باید اپلای ورته نو کزه کړه په خپل دي درخواست کوون کې د وظیفه ته دغه نه آمدګي کوي. مطلب ضرورت دغه پوزیشن پر کوم تعلیمي تا باندې د تجربه نگانه په کار دي، هغه تا مطالعه کړی نه دی واندې سی سی وی ورلګي کې محتویات پر کوي سو باید نو د هر بخش لپاره خو هغه خپل سی وی هغه سره برابر کړو. د سینه د سی وی موږ جوړ کړی ورچې ته لګو نه د هر وظیفه اپلیکیشن لیټر سره کې باید دغه وظیفه مطابق هغه خپل مهارتونه خپل تجربه هر څه ته جوړ کړي. کله چې په یو وظیفه کې د تاغ مسلکی بخش ته ډیر ضرورت یا مسلکی به ډیر مخته کوي ته خپل سی وی اجست کړي. کله اجست نه کړه د تاغ د انتخاب
اردن کو پدی ہلا چی ددی تاندی تانگی خپرونی خیر در رسیدلی وی د یوی قوی او خیسی وی د جوړولو پلارو چارو لاخ پوشوی وی نننی خپرونه پای ترسو.